باز برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوی. د خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې 1400 ته ورسېده. پر حکومت سربیره طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا او نور راپورونه وروسته راځي. خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ناروغانو ته یو روغتون ځانګړی کیږي او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مالی مرستې ځنډوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناتو به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار وایي
سروبي ولسوالۍ کې یو د کورونا ویروس ځانګړی څنګه شلبستریزه باید جوړه شي او هغه ټول امکانات چې ورته اړین دي ورته فراهم شي. سروبي ښار کې هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه لري هغه به دوا پاشي شي.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له کابله سروبي ولسوالۍ ته یو پلاوی تللی تر څو دا معلومه کړي چې هلته په رښتیا کورونا د څو تنو ژوند اخیستی دی. د سروبي اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخواني غړي سنګین توکلزی پرون ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې کورونا ویروس تر اوسه 34 تنه وژلي دي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنرونه ځای پر ځای شول. د دغه هوایی ډګر قماندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د ناس پر مهال وویل چې د هوایی ډګر له امنیت سره به ډېره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکي کس انشاءالله من بعد به ټول وسایل د الکترونیکي طریق نه چې کیږي هغه وسایل چې په خوا اوس مشکوک ول او موږ ته د عیني طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلودل نو بعد در مې انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوم چې ټول وسایل په اساسي ډول سره چې کیږي.
چین د دغه سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټر سایکل سفر ونه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټر سایکل سپاره وي. د موټر سایکل چلول د کابل له ښاره پرته د کابل په ولسوالیو کې هم بند شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه موټر سایکل په دې بندیز کې شامل نه دي چې د رستورانتونو او هوټلونو خوراکي مواد چې آنلاین پلورل شوی وي له یو ځایه بل ځای ته انتقالوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وزنډول شي. ډونالد ترامپ پرون ویل دغه سازمان په خپله اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا 90 ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپلې مالی مرستې ورسره وزنډوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کورونا ویروس سم راپور ورکړی وو کېدای شوی چې دا ویروس همهلته مهار شوی وای. امریکا دا مهال د نړۍ په کچه د کورونا ویروس تر ټولو ډېرې پیښې لري. دغه هیواد کې 15,290,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې امله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر یې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به 2 اونۍ نور وغځېږي او تعلیمي ادارې به هم بندې وي. په پاکستان کې له 3 اونیو راهیسې بندیزونه دوام لري او د 3 شنبې تر ماښام پورې چې کومې شمیرې خپرې شوې وي، په دغه هیواد کې 15,812 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي چې لسلو تنو هم د دې اخیستونکو ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. او وروستی خبر هم دا چې ناپیژند وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغې کښتۍ ته ننوتلي چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپېده. دا خبر پرون د بریتانیا یوې څارونکې موسسې او شخصي استخباراتي شرکت ورکړ. د بریتانیا د میری ټایم په نوم موسسه وایي وسلوال پرون هغه وخت کښتۍ ته ننوتل چې د ایران اوبو ته نږدې د عمان په بحیره کې لنګر واچوه. د موسسې ویلي دي چې دا کښتۍ بیا بیرته آزاده شوه. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له پاکستانی چارواکو سره د سولې پر بهیر غږېدلی. ناتو دغه هڅې ستایلې او د خپلې یوې غونډې په درشل کې یې د افغانستان د جګړې درېدل غوښتي دي.
موږ پر ټولو خواوو شخ کوو چې د دې ژمنې بشپړ درناوی وکړي، چې شخړې به کمې وي او بشپړې هڅې به کوي چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیشي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 214 ته پورته شوې. پر حکومت سربیره طالبان هم خپلو سیمو کې خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکوي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره امام دی نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
د افغانستان مالی وزارت په ټولو ولایتونو کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوي اقتصادي کړکیچ ته ژوره اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي ازادي او اورېدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 8:00 او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړې. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلې دي او ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبرې وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستاني پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپل دا ژمنه یې تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی ترسي جنرال جاوید قمر باجوا پرون دښمنی هغه وخت وکړې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپوریو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناتو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې
پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ.
All parties to fully respect the promise to reduce.
موږ په ټول خو شخ کوم چې د دې شمې بشپړ ترناوي وکړي چې شخړې په کمې بي او بشپړې هڅې په کمې چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه هم درس په افغانستان کې په ورستیو کې له طالبانو سره د ناټو د جګپوړي قمندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیل زاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوي برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمي خلیل زاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نشتې 10,000 زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د شل بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیه قمندان تعدین خان ویلی دی چې دا شل تنه خوشي شوي ټول ملکیان دي.
و مو اوریدل چې د ناټو د دفاع وزیران نن ویډیو کانفرنس نیسي او دوی به د ناټو د غړو هیوادونو په اړه د کرونا ویروس په اړه هم خبري وکړي. البته د بحث یو برخه به افغانستان ته هم ځانګړې وي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه پورې د کرونا مثبت پیښې 214 ته ورسېدې. پر حکومت سربیره طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کرونا ویروس د خطر او د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کرونا ویروس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري خو په کرونا اخته مشکوک کسان د معاینې لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته تللی او دا راپور یې برابر کړی. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او اووه نارینه پکې کار کوي. خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کرونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کله کوي باید وی نه نیسي یا داسې چې د چا سره امام دی نه نیسي دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کرونا وایروس د خطرونو په حق لورته معلومات ورکړي. د سیبه کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران د خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مدا کچیر یو عادي یو جزوی مشکل وی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونکا ځکه زه چې د خپل کلینیک حالت وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سرپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته کچیر په دغه وایروس باندې یو مونتان کس راځي نو هغه کېدای شي په یو ورځ باندې د دغه انتشار ته چې 200 کسان دی په دې باندې اخته شي.
په این حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدنی وایي چې تر اوسه 100 تنه په کرونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه همداشان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرس که د کارانتین مرکزونه وي څلور چې یا د مریضان کې وساتل شي بلاخره مرکز او کابل ته نقل شي. چې یو چک په ولسوالۍ کې د شیرخانې په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو 22 ولسوالۍ کې دی، یو خودي مرکز کې دی او بیا دغه ټیټرتبه کلینیکونه لکه بیشتیګان او سیچسي دغه کې امبولانسونه معذب شوي دي. دغه سي مریضان بیا موږ تر دغه مراکزو بلاخره تر میدان او تر کابل پورې رسېږي.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کومو سیمو کې چې په کرونا وایروس د اخته کېدو مثبت پیښه ثبت شي هلته به په موقت ډول نښته ودرول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو څو مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
د وروستي شمیرو لمخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 30 تنه روغ شوي او له شلو زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د افغانستان د مالی وزارت له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولې دي. دا وزارت وایي دا پیسې د 6.6 میلیارد افغانۍ څخه جلا شوي چې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ځانګړي شوي. که څه هم د مالی وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساوات او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکول شوي. په دې اړه د امید زهیرمل راپور ته پام وکړئ.
مالی وزارت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د هیواد ټولو 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی چې د والیانو لخوا به له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا رقم له هغه پیسو جلا دی چې د عامې روغتیا وزارت ته د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوی دی. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د 6.6 میلیارد افغانۍ برخه ده چې د افغانستان له ملي بودیجې څخه تعدیل شوي او مستقیما د ټولو والیانو په واک کې ورکړل شوي دي. خو که د ملي بودیجې پیسې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، د هغو پروژو برخلیک به څه وي چې د ملي بودیجې د سند له مخې ورته دا پیسې ځانګړې شوي وي؟ د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ته بیرته راکوي حکومتونه شرکت هغه څخه به بیرته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو تر څو کومه پروژې چې په فکر کې دي او یا نور موارد یا هغوی کوم مشکلات سره مخامخ.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېر یې درې ولایتونو 500 میلیون کابل، 300 میلیون هرات او 150 میلیون بدخشان ته ځانګړي شوي دي. په دویم مقام کې د کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 300 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. په دریمه درجه کې بیا د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 60 میلیون افغانۍ ورلیږل شوي دي. په څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 500 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندی، زابل او روزګان ته بیا 30 میلیون افغانۍ او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. خو اوس د ولسي جرګې یو شمیر غړي نیوکه کوي چې د پیسو دا ډول ویش عادلانه نه دی. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ابرار الله مراد وایي ولایتونو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې حکومت د ولایتونو نفوس، د کورونا خطر او ورسره خوا کې راتلونکو ګواښونو ته هیڅ پام نه دی کړی.
نه د پولیسي جرګې سره شوی، نه زموږ د ولایت د وکیلانو سره شوی. دغه یو ګروپ ته د ریډار د خوانه جوړ شوی او دغه د تقسیمات دی د وزارت د هماغه ګروپ یا بالکل هماغه کمیټې دا تقسیمات کړی دی.
نیمروز چې اوس مهال پکې له کابل، هرات او کندهار وروسته د کورونا ډېرې پیښې ثبتي او تر خوا ایران ته د تګ راتګ یوه لاره هم ګڼل کېږي، په ولسي جرګه کې استازي نیوکه کوي چې د ولایت ته لیږل شوې پیسې د اړتیا په پرتله ډېرې کمې دي. په ولسي جرګه کې د نیمروز استازي فریده حمیدي وایي د ځینو ولایتونو په حق کې جفا شوې ده.
سرحدي ولایتونه چې زیاتې ستونزې لري همدا اوس لږ تر لږه له نیمروز څخه په ورځني ډول دې 3000 کسان افغانستان ته راځي. ولې هغه ولایتونه چې د کورونا هیڅ قضیه پکې نشته د دې ولایت په انډول پیسې ورکړل شوي، دا لویه جفا ده.
خو د افغانستان د مالی وزارت پیوایي هر ولایت ته د اړتیا د کورونا وایروس متوجه ګواښ او تر خوای نفوس ته په کتو پیسې لیږل شوي دي. په افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایروس 214 پیښې ثبت شوي چې تر ټولو ډېر یې په هرات، کابل، کندهار، نیمروز او بلخ ولایتونو کې دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې ټولو 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولي چې له کرونا وایروس سره پرې مبارزه وشي. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون یو ډاکټر محمد یوسف اریوبی د کرونا وایروس له کبله 2 ورځې وړاندې سا ورکړه. د ډاکټر اریوبی تر مړینې وروسته د 16 کسیزه کورنۍ په څه حالت کې ده؟ ډاکټر یوسف اریوبی چې دوه ورځې وړاندې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله ومړ، اوس د کورنۍ یو شمېر غړي وایي چې د کورنۍ غړي د کورونا له ویروسه رانځوړي. دا چې د دوی وضعیت څه دی په دې اړه خاطر پردیس دا راپور برابر کړی.
قدرت الله د ډاکټر یوسف اریوبی زوی دی. ډاکټر اریوبی هغه کس چې دوه ورځې وړاندې په کورونا وایرس تخته کېدو له امله سا ورکړه. د ښاغلي اریوبی تر مړینې یو ورځ مخکې خورې هم د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوې ده. د ډاکټر یوسف اریوبی زوی وایي د کورونا وایرس د ورخپرېدو له امله یې شپږ دېرش کسیزه کورنۍ سره بدله شوې. یوسف اریوبی درې لورګانې او یو زوی لري چې له څلور وروڼو سره یو ځای د یو کور تر چتر لاندې ژوند کاوه. نوموړی د کابل صحت تفلیه اندرا ګاندي روغتون کې ډاکټر و. د دغه ډاکټر د کورنۍ غړي وایي ډاکټر اریوبی په خپل درملتون کې د یو ناروغ ترمایني وروسته په دغه وایرس اخته شو. د ښاغلي اریوبی زوی قدرت الله وایي پلار د کورنۍ له ټولو غړو سره په تماس کې وو او د مړینې تر وخت یې له ټولو سره په یو دسترخوان ډوډۍ خوړله. اوس د دغه کورنۍ ټول غړي اندېښمن دي چې په دغه وژونکي وایرس اخته شوي نه وي. د یوسف اریوبی زوی قدرت الله
ټول دیارلس کسان ولاړ وو. په افغان جاپان روغتون کې مو ځانونه معاینه کړل. د خور حالت مې بد و خو اوس ښه ده. یو کاکا مې په یو پوځي روغتون کې ډګرمن دی، هغه هم اوس قرنطین دی. بل کاکا مې په کور کې قرنطین دی او دوا پاشي هم کوي، او بل کاکا مې په یو بل ځای کې قرنطین دی.
د نوموړي په خبره شپاړس کلنه مریم نومې خورې هم په کورونا وایرس اخته شوې، سره له دې چې څو ورځې مخکې روغتیایي حالت بد و خو اوس ښه شوې ده. د یوسف اریوبی د میرمنې ورور زلمی د خور او خورایانو درد اړ کړی چې د خور کور ته راشي، که څه هم د دغه وایرس د انتقال ګواښ ورته متوجه دی. زلمی ویل پنځو ورځو راهیسې د ښاغلي اریوبی له کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. دی روغتون ته د ډاکټر اریوبی د مراجعې په اړه داسې کیسه کوي.
ابن سینا روغتون تشخیص وکړ چې ګنې مورقه ده او د مورقې درمل ورته ولیکل. له هغه وروسته چې هلته تشخیص ونه شو کړی، بیا انتاني روغتون ته یوړ. هلته یې ورته وویل چې کومه ستونزه نشته، یوازې ریزش زیات شوی دی.
د ویل هغه وروسته چې د ډاکټر اریوبی درد زیاتېږي، د کورنۍ له لس خړو سره افغان جاپان روغتون ته مراجعه کوي. د زلمی په خبره وسته ډاکټر اریوبی درې ورونه چې د کورونا وایرس په اخته کېدو مشکوک دي قرنطین شوي دي. د ډاکټر یوسف اریوبی تر مړینې وروسته یې وس شپږ دېرش کسیزه کورنۍ اړ شوي چې له یو بل جلا شي او بېلابېلو کورونو کې ژوند وکړي. د دې تر څنګ دوی وایي د کورونا وایرس له ویرې یې په وار وار خپل کورونه دوا پاشي کړي.
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد تکل د ځینو پاڼې اړولي.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونې په یو مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دا موافقه د وروستیو څو کلونو تر ټولو مهم سند دی. د مطلب لیکوال پوښتنه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره څومره ظرفیت لري. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې په دې موافقه کې تر ټولو زیات زیان د افغانستان حکومت ته متوجه دی، ځکه چې پر متحدو ایالاتو له حده زیات متکی دی. خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې شو. د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د افغان حکومت په استازیتوب هیڅوک حاضر نه و، او بالاخره د حکومت او طالبانو ترمنځ تر دې دمه د مخامخ خبرو هیڅ څرک نه ښکاري. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه پوښتنه هم مهمه ده. یوریشیا ریویو لیکي د دې پوښتنې ځواب دا دی چې طالبانو تل له ډیموکراسۍ سره د ژمنتیا ډاډ ورکړی دی، په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا دا ډله اصلا د شریعت د سختو قوانینو عملي کول په پام کې لري. خپرونه زیاتوي په افغانستان کې دا اندېښنې تل د ښځو لخوا مطرح شوي دي چې د سولې د خبرو په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نشي. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي چې د افغانستان حکومت تل د ښځو د مشرتابه او د هغوی د نورو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی، او دا یې خپله سره کرښه بللې ده. د مطلب لیکوال په پای کې لیکي تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره خبرې تر کومې اندازې حقیقي دي، ځکه دا شکونه او اندېښنې په زیاتېدو دي چې له توندلارو مفکرو او ایډیالوژۍ د طالبانو تیرېدل ښایي امکان ونه لري. لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان له طالبانو حقانی شبکه، القاعده شبکه او د منځنۍ آسیا له جهادي ډلو سره د پاکستانی طالبانو اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه د پاکستانی طالبانو د تحریک له لوري د هغې نوې ویډیو خپرېدو ته چې د دې ډلې وژل شوی مشر حکیم الله مسعود او د ژوند پر مهال د هغه جهاد پکې ستایل شوي اشاره کوي او لیکي حکیم الله مسعود غوښتل د افغانستان په جګړه کې هم ګډون وکړي، خو د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هغه ته د دې کار اجازه ځکه ور نه کړه چې هغه مهال دی ډیر ځوان و. حکیم الله مسعود د 2013 کال په نومبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. لانګ وار ژورنال زیاتوي د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مستقیم ملاتړ کاوه څو د خوست پر چپمن کمپ د 2009 کال د حمله په څیر د مهمو او لویو حملو په ترسره کولو کې له پاکستانی طالبانو سره همکاري وکړي. خبرونه زیاتوي د ادارو همدراز له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه هم کړې وه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د پاکستانی طالبانو له تحریک سره مرسته وکړي. پاکستان د افغان او امریکایي چارواکو له پخوانیو تورونو سره سره تل ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور کړ د نړۍ اقتصاد ته د کورونا ویروس له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفي 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 5.2% ته ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. تر ډېره د لویدیځو هیوادو د اقتصاد د ځپل کېدو پیشګویي کېږي چې هلته کورونا ویروس نسبتا زیات خپور شوی دی، لکه د امریکا متحده ایالاتونه چې تر بل هر هیواد تر اوسه پکې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. اقتصاد به له اټکل سره سم 5.9% منفي وي. په اسپانیا کې تر متحده ایالاتونو وروسته ډېر کسان په کورونا اخته دي، هلته به اقتصاد منفي 8 وي. په ایتالیا کې چې په اسپانیا پسې ډېر خلک کورونا نیولې دي، اقتصاد 9.1% منفي وي. ورپسې فرانسه ده چې اقتصاد به 1.2% منفي وي او د جرمني د اقتصاد اټکل داسې کېږي چې 0% به منفي وي. په آسیایي هیوادو کې د کورونا د ویروس په اصلي ټاټوبي چین کې چې د اقتصاد له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به 1.2% وده وکړي. تیر کال دا وده 6.1% ته رسېده. ایران بل هغه هیواد دی چې په آسیا کې تر نورو ډېر کسان تر دې دمه په کورونا پکې اخته دي. دغه هیواد چې په تیرو 3 کلونو کې اقتصادي وده سر په سر منفي ده، روان کال به د کورونا ویروس له امله اقتصاد ډېر سخت وځپل شي. شاید د نړۍ اقتصاد نور هم خراب شي که چېرته د کورونا ویروس مخه ونه نیول شي. د IMF د راپور له مخې بندیزونو، د تجارتي سیمو بندېدو، په ټولنیزه کچه فاصلو او د سفر بندېدو د نړۍ اقتصاد ځپلی دی او په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان او پاکستان اقتصاد به سږ کال د راپور له مخې 3.5% ولویشي، حال دا چې تېر کال د دې هیوادو اقتصاد نږدې 3% وده کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کړې ده چې له 1930 کلونو را وروسته چې هغه وخت هم یوه ساري ناروغي خپره شوې وه، تر بل هر وخت به سږ کال د نړۍ د اقتصاد لپاره سخت کال وي.
ستاسو له پیغامونو
علاوه تمدنی مې د کندهار خني تماسي ولګي. په سیدا پیغام پرځمه هغه شتمنو او تجارانو ورونو ته شدید افغانستان ځانونه خواخوږي بولي او زړسواندې بولي. دغه سری وخت چې دغه چې کرنچین دي بنجزونه لګېدلې دي او دې د ارمونو خلکو سره کومک وکي. دا چې خلک سای چې روزانه د ورځې کې ماښام خوري، نو دا خلک چې کارونه باندې کاروبار باندې دا به دي د ماښام د کني خوا کې. بیا دا وبا چې د افات چې دي دا الله پاک پر ټولو باندې چې را روان دي، نو روژه پر روانه ده پر مسلمانانو باندې. دا روژه به په تش نس خو نه نیول کېږي، باید د روژه مات او پیشنی شي ور برابر کړي. که چیرې خدای مکړه دا به مرض شي وړ شي، نو ډېر زیانونه به ولري. نو د مسلمانو لاسنیوی او مرسته کومک دغه وخت دي. سر د وسخه پر ټولو تجارانو شتمنو خلکو باندې غږ کوم چې د غریبانو، مسکینانو، کونډیانو، یتیمانو لاسنیوی وکړي. نو شورت ولری د خدای سامان
زه رمضان د څنګه پرېږم چې د وزیر د تاسو خیله کو چې د چین څخه یاد بدی و دا چې تنفسي هلی خپل فون د فار خریداری کې اړین دي چې دا چې د پوج کوم کار او خدمت کې هغه پر مخ باندې وي او پر دې تنفسي په ځان یې سم تنظیم سره ولري هغه د وایي چې نو خپل د ټول ساتنې لپاره هیله کوم چې دا کم پیدا کې راو غوړي خریداری کې باندې واده شي.
زه په افغانستان د کندهار شهر د عینې مینې څخه تاسو ته زحمت درکوم تاسو خدای خدا د فارې او احاد راوسته وي د عینې مینې د عینې مینې پر دوه فواره باندې پر دفتر باندې د مست فنامه باندې خرج تر اوسه تر لږ زره کاسه تر زره زره کاسه ډیر دنته ولاړ دي یو وهج یو کندهغان شروع دي چې اکل کار ولا ک باندې د مست فنامه باندې دغه فنامه باندې څه اثر راوسته ورور د انسانانو پر داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره د لارښو ژوند هناك شروع دي چې د انسانانو سره کې چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کیږي. والسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی د چینن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبري وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامه روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنر ځای پر ځای شول. د دغو سکنرونو مرسته چین کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټرسایکلو سفر ونه کړي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه بندیز د دې لپاره وضع کړی چې دغلته په هدفي وژنو او نورو جرمونو کې له موټرسایکلونو استفاده کېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وزندول شي. ډونالد ترامپ ویلي چې دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر یې کم دی. او ناپیژند وسلوال د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغې کښتۍ ته ننوتل چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپیده. او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې د اکثرو کابل ښاریانو او دغه راز د افغانستان د نورو اوسیدونکو سروکار ورسره دی. په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د هیواد ډېر بندرونه د وارداتي توکو لپاره خلاص دي، خو بیا هم د توکو بیې ورځ په ورځ پورته کیږي. د کابل ښاروالۍ وایي دغه اداره د کورنۍ چارو وزارت په همکارۍ په بازارونو کې د توکو بیې څاري. کابل ښاروالۍ وایي که هر څوک له دې ستونزې سره مخامخ کیږي باید دغه ادارې ته خبر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د قرنټین د کرونا وایرس د خپرېدو او بیکاری ترڅنګ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو هم د دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره له دې چې د افغانستان بندرونه خلاص دي، خو د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو مخه نه ده نیول شوې. د کابل ښار د لسمې ناحیې دوه اوسیدونکي ظریف او وحید وایي
بیکاری ستا، فخر ستا، بردو قرنټین ستا، کار نستا، روزګار نستا.
خاصه قرنټین سوی دی په دې خر بازار کې، یعنی قیمت یې په بیا اندازه زیاته سوی ده. جنزا جکتر دی، هر څه جکتر دی، ذاتی که مرزونه خلاص هم دی قیمت یې په روانه ده.
ظریف چې د سلور اولادونو پلار دی وای خلک پر کرونا وایرس لاخته کېدو څخه ډیر د لوګې په فکر کې دي. په ورته وخت کې یو شمیر دکانداران وای د خوراکي موادو به په ټولو عمده پلورنځیو کې لوړې شوې دي. د کابل ښار د مکرویانو د سیمې یو دکاندار بصیر وای
کله فرق کړه مخصنه مې تخم کې بر مو وخت کورتان 850 روپیه مې
د ټولو موادو وجناسو به لوړې شوې. خو مو د هغهو کارتن په 1350 افغانۍ پیرلو، اوسې په 1250 افغانۍ پیرو. موږ نان وای لرو د وړو به هم لوړ شوي، یعنی له 1200 افغانۍ نه 1350 ته لوړ شوي. دا
افغان حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته په کابل ښار کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاوه. له دې امله ګڼ شمېر خلک چې په دغه ښار کې آزاد کاروبار درلود له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. کابل ښاروالۍ وایي دغه ادارې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیو د څارلو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. دغه اداره وایي تر اوسه په دغه ښار کې په لسګونو دوکانونه او عمده پلورنځي د توکو د بیو د لوړولو له امله جریمه وتړل شوي دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کابل ښاروالۍ او نورې ادارې ځانونه مکلفې ګڼي چې له هېوادوالو سره همکاري وکړي. پخوا تر دې مو هم په بېلابېلو سیمو کې هغه دوکانداران چې د موادو بیې لوړې کړې وې څارلې. که اوس هم کومه ستونزه وي، خلک کولی شي 1555 شمېرې سره اړیکه ونیسي او ستونزه دې ورسره شریکه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د عامه اړیکو مرستیال جاناقا نوید وایي د خلکو د تقاضا د زیاتېدو په بندرونو کې د توکو د ضد افغاني کولو له امله د توکو بیې لږ څه پورته شوي، خو ډېرې نه دي. دی وایي دغه خونه د حکومت په همکارۍ هڅه کوي چې د توکو او په تېره د خوراکي توکو بیې وساري چې خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په کندهار کې د کورونا وایروس لپاره د لابراتوار مواد خلاص شوي او سر له پرون څخه یې فعالیت ودرېد. دغه لابراتوار یوه اونۍ مخکې د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حوزې پر کچه د کورونا وایروس یا کووید 19 د معایناتو په هدف پرانیست. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره راپور لري او په دې راپور پسې زموږ 19 پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
د دغه لابراتوار د فعالیت څخه یوازې یوه اونۍ تیریږي چې اوس یې د ټیسټ د کیټونو د نشتوالي له خاطره بیرته فعالیت ودرېد. د لابراتوار یو مسؤول عبدالله ترابي ازادي راډیو ته وویل دوی ته په لومړۍ ورځ د حوزې په کچه د کرونا د 300 مشکوکو پیښو د ټیسټ کیټونه ورکول شوي وه.
د نن څخه وروسته تقریبا چیرې کیټونه روانه رسېږي، زموږ کار مکمل درېږي. سبا زموږ کار ولاړ دی، نور نشو کولی چې خپل کار ته ادامه ورکړو. هغه خلک چې اوس د مثبتو پیښو څخه خبر شوي دي، د سمپلونو اندازه نسبت پخوا ته، یعنې په لومړۍ ورځ کې موږ ته 50 راتلل سمپلونه، په اوس وخت کې 80 ته رسېږي تر څو پر رسیدي. کچیر دا د اوزې په ساته باندې په سلسل ټیسټ اوسي، نو فکر نه کوم چې پراتونکو وخت کې زموږ سره تفصیل ټیسټو پر بیا هم کاری اوسي. فکر نه کوم چې درې ورځې زموږ هغه مطلب استعمال کو بیا به کار ولاړي. نو هیله مو دا ده چې هر سره کول کېږي په کافي اندازه باندې تر څو دغه مرض څخه موږ وکولای شو خپل ټولنه وساتو.
بلخوا د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل چې په پرله پسې توګه د امیر روغتیا وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان د سیمه ایز دفتر څخه د کیټونو غوښتنه کړې، خو هغوی تر اوسه په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
درې ورځې مخکې تاکیدي موږ د روغتیا د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې کیټونو راته سپلای کړي د لابراتوار د معایناتو لپاره. همدارنګ مو د ډبلیو ایچ او نړیوال روغتیایي سازمان څخه په کابل کې او په کندهار په سطحه چې د ولایتي مسؤلین دي د هغو څخه مو غوښتنه وکړل. متاسفانه چې تر اوسه پرې دا کیټونه نه دي رسېدلي. همدانن زموږ لابراتوار د هغو سمپلو په اړه کې چې پرون اخیستل شوي دي یا نن اخیستل شوي دي فعالیت نه لري، او دا نن هم لابراتوار فلج دی.
د کرونا وایرس د تشخیص دغه لابراتوار چې د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز لخوا پرانیستل شو، په یو وخت کې د کرونا د سلو مشکوکو پیښو د تثبیت ظرفیت لري. کندهار تر هرات او کابل وروسته د کرونا وایرس د ځپل شوو ولایتونو په درېمه درجه کې دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د سې شنبه په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر نوي ته لوړ شو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړو سي او د کورونا وایروس له اوبه څخه پامان وسیږي. خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدې. تاسو پیغامونه مشتر رسیدلې دي. البته د خبرونه د وخت په امکنولو سره به هغه مرخ پیغامونه در تخبره کوخو. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خورېدو دی. له بده مرغه او دا په داسې حال کې ده چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ له همدې اوبا یا له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. واته ډېر پرمختللي هیوادونه د هغې سره په مبارزه ده، خو تروسې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. افغانان هم تر ډېره پورې د دې تر څنګ چې د دې ویروس څخه د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، خو تر څنګ انتقادونه او ګیلې هم لري، شکایتونه لري چې که چیرې دوی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې پاتې سي نو ډوډۍ له کمه وخوري. د افغانستان حکومت هم د بیلابیلو مرستو رسولو ژمنې کړې دي او دغه راز نړیوالې مرستندوی ټولنې هم په دې اړه ژمنې لري، نه یوازې له افغانستان سره بلکې د ټولې نړۍ له هغو کسانو سره چې اړتیا ورته لري. په دې خبرونه کې هم غواړم چې ستاسې ځینې هغه پیغامونه راواخلم چې تاسې د خپلو مشکلاتو په اړه راته ویلې دي چې د کورونا وایروس له کبله یې په خپلو سیمو کې لري، یا د روغتیایي کلینیکونو په اړه دي، یا هم د خوراکي موادو نشتون دی. او په وروستیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو مسؤول خبرې هم در واورم.
السلام علیکم. مال زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی نه علی کنیولی زمونږ دلته په زابل ولایت کې خاکی افغان ولسوالی کې د تقریبا تر میاشتې راهیسې یو څلور پنځه زره کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ لپاره یو شبخانه یو څو ډاکتران ولیږي. دلته نه ډاکټران شته، نه یو شبخانه شته، نه داسې تدابیر شته چې کورونا وایروس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو، اوس هم یو درې څلور نفر نیولي دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. پاراب د ولایت هغه ساده ولسوالۍ ما دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی، بازار ته خلک سره نیولې معلومات یې نشته، چې تصویر یې نفر یې بعضې وژلې، بعضې معلوم نه دی، تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي، بس وایده غاړه ده غاړه ده، بالا معلومات نه کوي. دغه که چیرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کړي او پسې ډېر څه خرابې به وکړي، هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 شي دغه اطراف ته باید چې نه دولت پاملرنه وشي. از ما پیغام جرته جره د ستیامه لوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایو ته د ډاکترانو آواز لکه غورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف دی منډکان د طالبانو دی. دلته څوک ډاکتر ته نه ځي، نه لاسرسی ورسره لري، نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي ده چې سینه د هغه د پخوا غاړه ده. هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر نه پر کوي. خو مخه مشه علامه مل سه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
زر علی خان دا پیغام سب تو ما دی کابل دی شو کې څخه دی خدای ترو کې حکومت ته منګل د پراته یو د خوراکي مواد چې موږ لرو په نارې پراته یو او موږ سره د کومکو کې مرسته لري سره وکي.
السلام علیکم. زنه لکه زمانه دی راتل نه خبر کوم
دا کرنټین ما باندې راځي کرنټین جنو دا سمانه په ځخه لګ افغانستان کې کج کل په ګټل نه چې قرآن بچي باندې راوځي کوي. تاسو دواړو د خدای رسول ومانه یو څه ومانه ته دیو باسه دواړه خپل کې جوړ شي. و سلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه قاری له هغه ساري اله د طالبات ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د ډاکټر صاحب محترم کندای اله د پر دې کې هر وخت دا کورونا په اړه خبره کوي. خدای کې درک نه وای چې تاسو په هغه لری په تاسو کې کچیر د کورونا په مرګ باندې فهمه کې خپل څه نو څو بیا تر رښتون پر اساس دوه فارا د کمی لارې ساري ولته چې په تاسو باندې مرز لا زیات اثرونه کې نه بدل تر ان صاحبان چې دا هیله کوم چې هر کله پر دوی کې د پیشنهاد خبره کوي دا باید دوی چې د کورونا په مرز باندې کله چې څو تخته شي نو دا کوم لارې چارې باید ولته چې څو وختونه پر دې چې دا مرز نو کې کار باندې څه وخت خبره کوي.
زه خان حضرت میرزن د بدرسته ولایت د بلمغاد اولسوالیه ما چې الان د هرات ولایت کې اوسېږم. د کورغ د ولسوالۍ خبره کوم د بیا شهیدانو څخه سلامونه او احترامونه او د ازادۍ کارمندانو ته وایم چې زموږ پیغام دی سات کې رئیس جمهور محمد اشرف غنی ته دی ور ورسوي چې موږ د ولجې د علاقات سره مخ یو چې موږ اوس ودره حال ته رسیدلې چې وبه یې شو یو کیلو وړه اخو خپل کوچنیانو ماشومان دې په خوو دا غړفو دا اوقات په دا سر اوقات کوو ایا زه دا وایم چې موږ مسلمانان نه یو موږ د افغانستان نه یو زه رئیس جمهور ته وایم دوهم دا والي صاحب د هرات ته وایم چې افغانستان نه یو موږ دغسې ماشومان نه دي دغسې زموږ سیاست نه دي چې پر موږ باندې څوک بوسونه نه کوي او موږ دغه هلته اوس رسېدلي چې وړه خو په شلو باندې دا ولې زموږ سره داسې کېږي که موږ د خارج خو موږ د بچوراخ یو که موږ د افغانستان یو او د دې خاورې بچان یو موږ باندې دې پوښتنه وکړي موږ د هرات والي صاحب ته وایم د هرات صاحب والي صاحب محترم موږ نشو کولی چې تا ووینو موږ سره کنه تا ووینو زموږ باندې پوښتنه وکړه موږ د ولیجې سره مخ یو موږ شپر یو زموږ دغه اثر نه دي دا زموږ دغه ماشومان نه دي پر موږ پوښتنه وکړه د مبارک روی مدربړې د خدای روی مدربړې د رئیس جمهور محمد اشرف غنی صاحب والي صاحب د هرات پر موږ پوښتنه وکړه موږ خلاص یو شپر یو موږ د ولیجې سره مخ یو مخ یو مخ یو نور په نورو نو وړو نورو ولې موږ سره کوه مخ نه کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب اکات خبر کوم لغمان هم زهیرات ولایت نه سما اشرف غنی کاکانا او وکیلان ریسان جمهور نه ټول نه دا غیلا لا چې در تر در دا ولایتونه دا بندیزونه دا ختم کی دا غریب خلک آرام چیه کوي څه څه خلک ستاسو سلو پي لا دا لا به چلو له سلو کو کار له ګر من نو ټوړې واغستان دا اوس پرې دا خوران چیه کوي و سلام با احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل افغان د کندهار شهر د عینه مینې څخه تاسو ته احمد درکوم ټول ازادي راډیو ټول خلکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام محترم تاسو خدای خدا د فرای او احاد راوستو د عینه مینې پر دوه فواره باندې باندې پر دفتر باندې زموږ استفنامه باندې خرج تر اوسه تر لږ زره کاسه تر زره زره کاسه ډیر دلته ولاړ دي یو وهج یو کندهغانې شروع دي چې عقل کار ولاکه باندې چې د فنامه باندې دغه فنامه باندې څه اسانه واسه ورور د انسانانو سره داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره لاره کوي ژوند ولاکه شروع دي چې د انسانانو سره کوي چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کیږي. او سلام به سلام
سلامونه نه کیږي تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما هله دانه د هلمند اکرم زنګولې دی چې ټول دادا کرنچین چې باندې کرګا کې د قانون خلاص سره پیغام ورکړه.
ارے السلام علیکم سر فاریاد ولایت غیثار ولسوالی دغه لړ مقامات نظام پیغام ورسېږي چې دغه سمت شمال چې میوه ده هغه یخول او بندرونه هم باندې بند شو د ولایت بل ولایت شي نه راځي د خوراکي مواد ډیر ګران شوی دي خلک د یو تیاریان څه چمو کې ګرځول کې سره شپې ورځې تیرې دغه لړ مقامات خدمت خایش لري چې دغه سمت شمال ته لکه غیثار او المال دغه منځکو ته مرستي حکومتونه وکي او یو خوراکي مواد د سودا د لارې ورته راځي د ولایتونو باندې وزل د تجاران هم ځانونه دغه پی چوایلاری بندې دی باشه په دوه ته په درې ته د خوراکي مواد رسیدي دي زما د لوړ مقامات خایش دغه دی چې پر دغه باندې یو نظارت وکړي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم زه محمد حسین د پیغام زده خلا په ستر ته پیژدم زما د پیغام ده چې زابل او وایي چې تاسو نو ورته ټول د خوراکي توکي د ګران سوي دي ورو یو یو ابو سیفا ټول سره کالدار ده صرف موټر څخه ښه ګرځي اعلان نه کوي کرنټین دي دکان پام کې ولې تاسو په ځان باندې کې چې دا شان ور ځان کې چې دا لري چې خپل وخت یې سفالي مرنه یو کاروبار نشته یو ټول کارونه تاسو د حکومت حکومت مست په امرانه وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې مشت مرسته ولې و نور پیغامونه هم ستا خو په دې ځای کې اړینه بولم چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هغه څرګندونې د روان چې مخکې میجمنه وکړه دغه سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدي پیسې او حتی د صابون په شان د کورونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکوي. له ښاغلي امینی سره زما همکار اسمت سرور مرکه کړې ده په ګډه به سره وورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول بخښه ترسره کړي د WHO پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د دوه میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي. دغه راز دغه مرستې کولای شي چې له کورنیو سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عام روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO له حکومت روغتیایي سپارښتنې چې دوی ته کوي چې په کورونو کې پاتې شي او راونوځي دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کورونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نشي ستاسو پروګرام څه مرسته کوي؟
WHO یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه د لاس مینځلو مایع صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکارکوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډېرې ګڼې ګوڼې پر ځای په څو څو ځلې او په څو څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسو مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوس پورې په ټول افغانستان کې WHO 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دغه راز د WHO خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کیږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دغه راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرستې اړو خلکو ته یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. WHO په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نا دولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي. دغه راز د ټولنو له مشرانو، وکیلانو، ملکانو سره په ګډه سروې ټیمونه استوي او دغه د سروې ټیمونه بیا وروسته لیستونه برابروي او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي WHO ته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې ترڅنګ WHO په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې کچیرته خلک زمونږ هیوادوال ویني چې د WHO د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555044 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا هم یادونه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا هغه نه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا د دوی وړاندیز باید اسناد او پر بنسټ باندې ولاړ وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اماری کمشنر وحید الله امینی وو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به هم ستاسو نور پیغامونه واورو.
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
د کندهار ولایت نه خبره کوم. اول سلامونه وړاندې کوم. خبره کوم کوم کوچان خلک دي، هغه کوچان چې دوی والادي کوچان دوی ډېری کوچان دي، یو سره یو والادي، یو کردو یو والادي کډوال کوچان دي. دوی کوچان وګرځو تر اوسه هیڅ مرسته چان ده کړې دي، نه یو بادشاه وکړو، نه یو بادشاه د خالي د یادګار لپاره مې وسنه سر وکړي چې وخت کې دا پلانکي بادشاه د کوچانو کاغذ پر مخ کوي هر وار مرسته کوچانه.
السلام علیکم. زه رحمان ګل خبرې کوم د کابل نه. نن ډېر زیات خوشحاله شو د دې کار د طالبان نه هرکلی کو چې دغه کوکنارې بند کړل او دغه چرسې بند کړل. ټول خلک مزاد شوي دي، په خپله خبره نه پوهېږي، اعصاب یې کار نه کوي. نو دا ډېر ښه کار وشو، خدای دې د توفیق ورکړي چې دغه کوکنار او دا چرس بند کړي، دې په ځای بل څه وکړل شي چې خلکو ته فایده ورسېږي. ټول ماړه ماشومان سپین ږیرې ټول په چرسو راغلي دي، ټول په چرسو باندې اخته دي، په خپله خبره نه پوهېږي، په خپل کار نه پوهېږي.
السلام علیکم. د پکتیا د څنګه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د شهدا او مرحوم وزیر لال عربي ته خدا ده چې مونږ د ملکي شهیدانو د درو کلونو پیسې تر دې دمه نه دي اخیستي. مونږ اسناد حیاتانو ټول بررسی کړی دي، کوم شان چې کوم ول هغه مو ټول فرق کړل، ورته لکه مجرد خاصو دولتي استلامونه شول، پاتې تذکره ده، هر څه مو فرق کړی دي. خو بیا هم موږ د درو کلونو د خپل شهدا او ماشینا نه دي ترلاسه کړی.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي وو. موږ هم د په امانت درته خبره کړه. د خبرونی وخت مو هم دومره وو. بیا ځل بیا خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په جوړولو کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونی پر خدای سپارم. الله مو مزه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.